پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو شاوخوا 12,000 هغو کارکوونکو دوسیې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته استولی دي چې په دنده کې په غفلت تورن دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل یم او دا خپرونه د میر احمد صافی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
ملګری ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، خو په دې برخه کې په لا زیاتو پرمختګونو ټینګار کوي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا ایالت په یوه پوځي اډه کې د وژل شولو کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. او په پام کې د چین د اوکراین او روسیې ولسمشران په پاریس کې سره وګوري. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. ملګری ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، او په دې برخه کې لا زیاتو پرمختیاوو باندې ټینګار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما دا خبره نن د فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې کړې. په خبر پاڼه کې د افغان حکومت د یو لړ هغو اقداماتو ستاینه شوې چې د یوناما په وینا د فساد د معافیت د ننګولو لپاره یې پورته کړي. د یوناما دا خبر پاڼه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامی چې ماموتو لخلې وایي ملګري ملتونه د هغو حقوقي کړنلارو، پالیسیو او بنسټیزو پرمختګونو هرکلی کوي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې افغانستان لیدلوری پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه سره له دې چې فساد په دوامداره ډول د افغانانو ورسنۍ ژوند اغېزمنوي او پر دولتي ادارو عامه باور کموي، ډیره مهمه ده چې همدا اوس د قوانینو په عملي کولو تمرکز وشي او له فساد سره د مبارزې د هوډ د څرګندولو په خاطر له هغه کسانو سره حساب کتاب وشي چې سرغړونه کوي. ملګری ملتونه وایي د جزا د نوي قانون اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د فساد په وړاندې د مبارزې د قانون او د 2018 کال د فساد پر ضد د ستراتیژۍ په ګډون د فساد په وړاندې د افغان حکومت د پورته شوو ګامونو ملاتړ کوي. ملګری ملتونه همدارنګه ویلي افغانستان کې هغه امنیتي وضعیت درکوي چې خاصیان او څارنوالان پکې فعالیت کوي، خو په وینا یې د فساد پر ضد عدلي مرکز لا په لویه کچه د فساد په مخنیوي کې اغېزمن کار نه دی کړی. د ملګرو ملتونو په وینا د اداري فساد په اړوند څېړنو په اړه د نیولې او هزار پام وړ شمېر امرونه او له هېواده بهر د نه وتلو یا ممنوع الخروج حکمونه تر اوسه نه دي عملي شوي او ډېر محکوم شوي هم په جزا نه دي رسېدلي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د افغانستان د 3 کلنې جګړې لپاره یواځینۍ حل لاره د افغان حکومت، طالبان او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. هغه دا خبره د فاکس نیوز له ټلویزیوني شبکې سره تېره شپه په یوه مرکه کې وکړه. د امریکا دفاع وزیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې امریکایي مرکچي پلاوی عملا نن د درېیمې ورځې په مخه په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا ایالت په یوه پوځي اډه کې د وژل شولو کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس په حواله شاهزاده سلمان ولسمشر ټرمپ ته ډاډ ورکړ چې سعودي چارواکي به له تحقیقاتو سره د مرستې لپاره له امریکا سره هر ډول همکاري کوي او ټول معلومات به ورسره شریکوي. تحقیقونکي فکر کوي چې د سعودي عربستان د هوایي ځواک یو محصل تېره جمعه په یوازې توګه د فلوریدا په پوځي اډه کې په ډزو 3 کسان ووژل او 8 تنه نور یې ټپیان کړل. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا FBI پرون ویلي چې د سعودي عربستان دغه 20 کلن وګړي محمد الشمراني وروسته په ډزو ووژل شو. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون ویل چې ټولو وسلوالو ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې پر 2 شیانو بیا غور وکړي. په پوځي اډو کې امنیتي تدابیر او د هغه بهرنیو سرتیرو ښه څېړنه چې امریکا ته د پوځي روزنې لپاره ورسي. په پام کې د نن د اوکراین او روسیې ولسمشران په پاریس کې سره وګوري. د ولادیمیر زیلنسکی او ولادیمیر پوتین خبرې د اوکراین په ختیځ کې د رواني پوځي شخړې پر حل متمرکز وي. په دې شخړه کې له 2014 کال راهیسې تر 10,000 زیات کسان وشل شوي. دواړه ولسمشرانو دغه خبرو ته چې د نورماندي فارمټي بولي د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدر اعظم مرکل زمینه برابره کړې. دا بل 2014 کال وروسته لومړی وار وي چې د اوکراین او روسیې رهبران خپلو کې خبرې کوي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ په روانه شخړه کې خپل مستقیم دخالت نه مني، خو روسیې بیا هم بیلتون غوښتونکو ته پوځي، اقتصادي او سیاسي مرستې برابرې کړې چې دا پخپله د روسیې مستقیمه مداخله ثابتوي. چارواکي وایي د اوکراین د بندري ښار او د سپه یو تخنیکي کالج کې د اورلګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر 100 ته ورسید. په اوکراین کې د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې پرون وویل ژغورونکو 15 مړي نړېدلې ودانۍ پیدا کړې او یو ټپي شوي ژغورونکي په روغتون کې ساه ورکړې ده. اور د اودیسا د اقتصاد او قانون کالج په درېیم منزل کې په یو هوټل او رستوران کې 13 چهارشنبه بل شو.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هغو 2,000 کارکوونکو تورونه به وڅېړي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې په دنده کې په غفلت تورن دي. په نورو موضوعاتو کې، په جلال آباد ښار کې نن یو شمېر ښځینه فعالانو د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې پر خپلو اوږو هغه تابوت ولېږداوه چې د دوی په وینا د ننګرهار د امنیت جنازه ده. د کونړ اوسېدونکي وایي د ډیوران بلې غاړې ته له خپلو عزیزانو سره تګ راتګ د محدودیتونو له کبله نشي کولی.
لارې موږ ته کمې بندې شوې دي، ویزې مو په اسانه باندې نه میلاویږي غریب غربه خلکو ته. دغه خفاس او نواپس دا لارې بندې دي، موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاصې شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د عراق په پلازمینه بغداد کې نن پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګېدلې دي. نور مطالب هم لرو او په وروستۍ برخه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړي راپور اورېدو ته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له موقتو کارکوونکو څخه د شکایتونو څېړنه د دې ادارې صلاحیت دی. د انتخاباتو شاوخوا 2,000 کارکوونکي د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ترڅ کې په دنده کې په غفلت تورن شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د خپلو دې کارکوونکو د سرغړونو اړوند اسناد او شواهد هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته استول کیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو فیروزه عزیزی را سره ده. فیروزه
مننه تکل صاحب. د افغانستان ولسمشرۍ لانجمنې ټاکنې په داسې حال کې چې انتخاباتي ستونزې ورځ بلې ته په زیاتېدو دي، انتخاباتي شکایتونو ته د رسېدنې کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 2,000 زیاتو کارکوونکو تخلفات نه مني او وایي چې دغه کمیسیون د عدلي بنسټونو او ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ د منځګړیتوب حیثیت نه لري. د دغه کمیسیون ویان قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل 90% هغه کارکوونکي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معرفي شوي موقت کارکوونکي دي او د انتخاباتي قانون له مخې د هغوی عزل او څیړنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت دی. دی وایي هغه شکایتونه چې ثبت شوي هغه د دغه کمیسیون د موقتي کارکوونکي دي. خپل د ټاکنو کمیسیون دنده لري هغه کارکوونکي چې پر انتخاباتي جرمونو تورن دي منفصل او عدلي او قضایي ارګانونو ته ورسپاري، ځکه موږ نشو کړای د واسطې وکړی وسو. بله مسله دا چې موږ له 2,000 کسانو ته دوسیه باید جوړ کړو او باید اسناد موجود وي چې د دوسیه جوړ شي، خو دا څېړنه ته اړتیا لري. د دغه کمیسون په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسون آن وازی کړی نه دی چې دغه کارکونکو څه ډول تخلفات او غیر قانوني کړنې کړي دي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دارالانشا غوښتي وو چې ټول هغه کارکونکي چې په ولسمشرۍ ټاکنو کې پر سرغړونو او ټاکنیز جرایمو تورن دي ودې پیژندل شي او شکایتونو کمیسیون ته دې معرفي کړي. یوه ورځ وړاندې هوا عالم نورستانۍ له معترضو نوماندانو سره د ناستې په څنډه کې وویل چې 2650 هغه کارکونکي چې د میزان میاشتې په شپږمه ولسمشرۍ انتخاباتو کې یې انتخاباتي سرغړونې کړي دي ټاکنیزو شکایتونو ته یې ور معرفي کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون دوی ته د محکمې حیثیت لري او د دغو کارکونکو په اړه ستونزه یوازې د شواهدو او اسناد وي چمتو دي چې د اسناد برابر کړي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته یې وسپاري. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی دا وایي موږ به له جزئیاتو سره اسناد د ټاکنیزو شکایتونو ته وسپارو. له 90% لوړ زموږ کارکونکي موقت و چې اوس موږ شکایتونو ته د رسیدنې البته د شکایتونو کمیسیون ته ورمعرفي کړي دي. د شکایتونو کمیسیون موږ ته د محکمې حیثیت لري خو په هغه صورت کې چې موږ پورې اړوند وي د لوایحو او طرزالعمل پر اساس به پریکړې وکړو. پر انتخاباتو یو شمیر د څار بنسټونه وایي د دې لپاره چې د ولسمشۍ انتخاباتو پایلې د ولسي جرګې انتخاباتو د پایلو په شان د مشروعیت په اړه له پوښتنو سره مخ نه شي، اړتیا ده چې لومړی انتخاباتي کمیسیونونه د ټاکنیزو سرغړونو او جرمونو برخلیک روښانه کړي او بیا د لومړنۍ پایلې اعلان کړي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي و چې له کابله د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو پر سرګندونو راپور ورکاو چې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هغو 2000 شاوخوا 2000 کارکونکو تورونه به وڅېړي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې په دنده کې په غفلت تورن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادی رادیو غرمنه خبری مجله اوری. همداشه با یو عجل خبر لرو قدرمن اوریدونکو، له هلمند ولایت څخه د ازادی رادیو خبریال الیاس دایی د تلفون په مستقیمه لیک را سره دی او په نادلی ولسوالۍ کې د هغې چودنې جزئیاتو په اړه معلومات راکوي چې تقریبا 2 دقیقې مخکې شوې ده. و به ورو چې دقیقا څه وخت دا چاودنه په کوم ځای کې شوې ده. دای صاحب
تکل صاحب ډېره مننه. چې تر اوولس بجو وروسته په نادالي ولسوالۍ کې د 1.5 غربي او لچک سیمو تر منځ د جاسله په مربوطات کې د ملي اردو پورې ورټولۍ باندې سره د هلمند د والي ویاند عمر ځواک پېښه تاییدوي. وایي چې دغه حمله د موټر بم حمله وه، د مازدا موټر په واسطه شوې ده. دوی یوازې د دوو تنو د ملي اردو د دوو تنو د ټپي کېدو خبره کوي. اما یوې سرچینې چې نه یې غوښته نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې 8 تنه د ملي اردو وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. خو څو شېبې وړاندې 215 یو خبرپاڼه تر رسنیو او خاص ډول ازادي راډیو ته پورې ورسېدل چې پکې ویل شوي وو چې د برید په سیمه کې اوس هم خلخال ډزې روانې دي. دقیق معلومات نه کېږي خو دوی یوازې د ملي اردو د 2 عسکرو د وژل کېدو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. البته د دې پېښې پرا څو شېبې مخکې وسله والو طالبانو په غاړه کښې ده او د کمانډوي سرتېرو او د ملي امنیت د خاصو ځواکونو چې سنګوریانو باندې مشهور دي د دې د وژل کېدو خبره کړې چې عمر ځواک جمع 215 دواړه دغه خبره چې طالبانو کړې ده نه مني.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی و چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د یوې موټر بم حملې په اړه جزئیات راکول. په دې پېښه کې تر اوسه پورې چارواکو د ملي اردو د 2 سرتېرو مړینه تایید کړې ده. په دې اړه نور جزئیات به د ازادۍ راډیو په راروانو خپرونو کې تاسو ته وړاندې کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شبا مرسلین ارسلا ته غوښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
په هیواد کې د غنمو د کموالي په اړه د افغانستان د خوراکي توکو د اتحادیې خبرداری د دغه اتحادیې مسؤول فضل رحمان وایي که حکومت د سیمې له هیوادونو څخه د غنمو او اوړو د پیرلو لپاره اقدام ونه کړي، دا امکان شته چې په سږني ژمي کې افغانان د غنمو له کموالي سره مخ شي. مکچګورو په نړۍ کې هم څه ناڅه د اوړو د کموالي ستونزه موجوده ده. موږ په دې برخه کې د دولت توجه غواړو او که دولت پام ونه کړي نو د اوړو په برخه کې به له ستونزو سره مخ شو. هغه زیاته کړه چې اوسمهال افغانستان یوازې له قزاقستان څخه غنم او اوړه واردوي او پاکستان چې پخپله د اوړو له کموالي سره مخ دی افغانستان ته یې د صادراتو لړۍ درولې ده. خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د اوبو او للمي غنمو حاصلات 24% کې لوړ شوي دي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی وایي سږکال په هیواد کې د غنمو حاصلات څه باندې 5 میلیونه ټنو ته رسیږي او د هند لخوا د مرسته شویو غنمو پر رسیدو سره به له نورو هیوادونو څخه د غنمو د پیرلو اړتیا هم نه وي. له هنده هم زر ټون غنم را رسیږي. نو په خپلو 15 ستراتیژیکو ذخایرو کې هم یو اندازه غنم لرو او دا اړتیا نشته چې نور غنم وپیرو. افغانستان هر کال 6 میلیونه میټریک ټونه غنمو ته اړتیا لري او د کرنې وزارت وایي چې سږ کال به افغانستان 900,000 میټریک ټونه غنمو ته اړتیا ولري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت پر داسې یو طرحه کار کوي چې لمخې وي افغانستان وکولی شي د سمنټو په برخه کې خپل کورنی مصارف په خپله پوره کړي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفی ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د سمنټو د داخلي تولیدات فابریکې 12,000 میټریک ټونه سمنټو د تولید وړتیا لري او په دې برخه کې د لاډیرو پانګونې سره به افغانستان پر ځان بسیا شي. هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې د پانګونې لپاره له خصوصي شرکتونو سره خبرو کې پرمختګ شوی او په نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې دا قراردادونه لاسلیک شي. اوس هم د افغانۍ په وړاندې د بهرنی اسعارو بیې یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 6 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.02 افغانۍ او 50 پوله، د سعودي یو ریال 40 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ 25 پوله، زر هندی کلداری 1100 افغانی او زر پاکستانی کلداری هم 501 افغانی.
لازده رادیو غرمنی خبری مجله اوری. قدر منوریدونکو اوس هم نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه. نن په بغداد کې په یو پوځي اډه 2 راکټونه ولګیدل. د عراق پوځ وایي چې 6 عراقي سرتیري په دغو راکټي حملو کې ټپیان شوي دي. صفی الله ستانگزی دا موضوع تعقیب کړی او د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. ستانگزی صاحب، دا راکټي بریدونه دقیقا پر کومه پوځي اډه شوي، جزئیات څه دي؟
دغه راکټي بریدونه د دوشنبه په ورځ د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه په یو پوځي اډه باندې لګیدلی دي چې په دغې پوځي اډه کې یو شمېر امریکایي پوځیان او ډیپلوماتان هم میشت وو. د عراق پوځ په یو بیان کې ویلي 6 سرتیري د دوی په دغو راکټي بریدونو کې ټپیان شوي چې له ډلې د 2 وضعیت ښه نه دی. ویل کېږي چې د امریکایي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. ټپیان د عراق د تروریزم ضد یوې وړې ډلې غړي دي چې د امریکا لخوا جوړه شوې او تمرین ورکول کیږي. د عراق د پوز بیان زیاته کړي چې امنیتي ځواکونو نورې راکټ لانچرې هم پیدا کړي وي او دا ښیي چې د یوې لالوی حمله پلان نیول شوی وو. دا په عراق کې په هغو پوځي اډو باندې چې پکې امریکایان دیره دي د بریدونو تر ټولو تازه بیلګه یادیږي.
بله، او معلومه شوې ده چې دا حمله چا کړې ده، په څه هدف؟
تر اوسه پورې سمدستي د دغه وروستي برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د امریکا دفاع وزارت د ایران له ملاتړ برخمنې ډلې د دغسې بریدونو په ترسره کولو تورنوي. د شپږو اونیو په اوږدو کې دا نه هم وار دی چې په عراق کې د امریکا په مرکزونو باندې بریدونه کېږي. امنیتي ځواکونو لږ تر لږه د یو برید پړه د تهران له ملاتړ برخمن په یو قوي سخت دریځه شیعه ملا کتیب حزب الله باندې اچولی چې د واشنګټن لخوا هم په تور لیست کې شامل شوی دی. ایران په عراق کې په سخت دریجو اشخاصو باندې په تیره بیا د هشد شعبي په نوم په یوې ملیشي ډلې باندې زیات نفوذ لري او ویل کېږي چې د همدغو ډلو په استفادې باندې هلته نارامیو ته لمن وي. د امریکا دفاع وزارت فرانس پرس یو چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې د راکټونو دغه وروستي برید ثابته کړي چې هشد شعبي ډله ان تر اسلامي دولت ډلې هم امریکا ته یو لوی ګواښ دی. امریکا د همدغې ډلې په لمنځه وړلو کې له بغداد سره ژمنې هم کړي دي. بغداد چې هم واشنگتن ملګری دی او همې تهران ملګری دی، اوس دوه ولارو کې پاتې دی او اندېښمن هم په همدغه حالت باندې دی. امریکا وایي چې د ایران په منځني ختیځ کې د ایران د مخ په زیاتېدونکي نفوذ د محوې لپاره سیمې ته له 5000 تر 5000 پورې خپل عسکر هلته لیږي او ځای په ځای وي. ایران تازه د همدغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په راپورونو کې ایراني چارواکو امریکا تورنه کړې چې د منځني ختیځ په نارامیو کې لاس لري او په خپل حضور سره دغه سیمه ناکراره کړې ده. هغه څه چې امریکای متقابلا برته تهران تورنوي او وایي چې د سیمې څه تورستي ډلې چې دي دغو تر شا د ایران لاس دی او نیابتي جګړې پرې مخته وړي.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د عراق په پلازمینه بغداد کې پر یو پوځي اډه د نننۍ او د نننۍ حمله په اړه چې په ترڅ کې څو تورندي پر دې اډه ولګېدل جزئیات مو اوریدل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جلال آباد کې نن یو شمیر ښځینه فعالانو د امنیت د نشتوالي په اړه خپل د انتقاد غږ اوچت کړ. دوی د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې پر خپلو اوږو هغه تابوت ولېږداوه چې دوی وایي د ننګرهار د امنیت جنازه ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره په ننګرهار کې د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده. امیرزای صاحب،
مننه تکل صاحب، سلامونه مې ومنلې. لکه څنګه چې تاسو ویل، په جلال آباد ښار کې د کور فرهنګي ټولنې په نامه یو بنسټ چې چارې اکثره ښځینه پر مخ باندې وړي، دوی د امنیت تابوت په اوږه کړی و، سمبولیک شکل باندې پرې لیکلي هم و چې د امنیت تابوت. د دوی سره چې موږ خبرې وکړې، د دوی په نظر باندې چې هدف یې دا دی چې په ننګرهار کې امنیت نشته، ورځ ورځ امنیت خرابېږي، ترورونه کېږي، هدف وژنې کېږي، اختطافونه کېږي. مګر د دې په وینا باندې چې د چارواکو له خوا داسې کوم اقدامات نه لیدل کېږي، نو دوی وویل چې موږ په دې اړه باندې خپله ناهیلي څرګندوو په دغه شکل باندې، او له چارواکو یې وغوښتل چې په دې اړه باندې جدي اقدامات وکړي.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای و چې له جلال آباد ښار نه د یو شمیر ښځینه فعالانو د اعتراض په اړه جزئیات اورول. دوی د امنیت د نشتوالي په خاطر پر چارواکو انتقاد وکړ او نن یې یو تابوت پر خپلو اوږو ولېږداوه چې دوی ویلې د ننګرهار د امنیت جنازه ده. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. امید زهیرمل د نن چاپ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي دي.
هشت صوب نه دولتي ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې د سیاسي کانفرانس او بیا په سیمه کې د افغانستان اړیکو ته اشاره کړې او لیکي د سیاسي کانفرانس د دې لپاره جوړیږي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د سازمان شویو جرمونو د راکمولو، د سوداګرۍ پراختیا او ترانزیت په برخو کې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې لا پیاوړې شي. ورځپاڼه لیکي افغانستان ته د امریکا پر اتک سره له سیمې سربیره د نړۍ ډېری هیوادونو په افغانستان کې د متحده ایالاتو له پوځي حضور څخه ملاتړ وکړ، خو اوس یو ډېر شمېر یې له ماموریت سره مخالف دي. ورسپانه زیاتوي اوس ښکاري چې نه یوازې د سیمې هیوادونه له امریکا سره ستونزه لري، بلکې سیمه ییز رقابت د دې سبب شوی چې افغانستان د سیالۍ مرکز وګرځي، ځکه اوس سیمه ییز قدرتونه د افغانستان په اړه د نظر یووالی نه لري. هیواد دولتي ورسپانې بیا د آسیا زړه کانفرانس د سولې خبرو لپاره یو ښه فرصت بللی دی. ورسپانې په خپل سر لیکنه کې لیکلي، په استنبول کې د آسیا زړه کانفرانس داسې مهال جوړیږي چې د سولې لپاره هڅې له بل هر وخت چټکې شوي او له امریکا سربیره د سیمې هیوادونو د افغانستان په مشرۍ له بین الافغاني خبرو ملاتړ اعلان کړی دی. ورسپانه وړاندې لیکي، د آسیا زړه کانفرانس یو فرصت دی چې په سیمه کې د پاکستان په لاس روزل شوي ترهګري وڅېړل شي. افغانستان چې د سیمې د وصل پټکی بدل شوی لا به اهمیت ته اشاره وشي او د سیمې هیوادونه به لا متوجه شي چې د افغانستان له لارې کولی شي په اسانۍ سره نورو هیوادونو ته خپل توکي صادر کړي. سرخط نا دولتي ورسپانې بیا خپل سرلیکنه د ولسمشرۍ ټاکنو ځنډیدلو پایلو ته ځانګړې کړي. ورسپانې لیکي، داسې مهال چې په افغانستان کې د ټاکنو د کولو اړوند ادارې شته، زیاتې پیسې پرې مصرف شوي خو بیا هم ښکاري چې د منلو ظرفیت لا دود شوی نه دی. ورسپانه زیاتوي، نږدې دوه لسیزې وشوي چې په افغانستان کې ټاکنې کېږي خو هر ځل له جنجالونو سره مخ وي، یا کمیسیونونه دومره غیر مسلکي عمل وکړي چې پکې د حکومت مداخلې ته زمینه برابره شي او یا یې پایله نه منل کیږي. د ورسپانې له قوله، د افغانستان د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د پایلو ځنډ دې ته زمینه برابره کړې چې یو شمیر سیاسي کړۍ له همدې ټکي ګټه پورته کوي او ښایي چې د ولسمشرۍ ټاکنې بې اعتباره دي او باید موقت حکومت جوړ شي. د ملي ارمان نه دولتي ورسپانې هم د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو موضوع راخیستې او لیکي، د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې ګراوګان نیول شوې دي. ورسپانه زیاتوي، ښکاري چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د بحران یوې نوې مرحلې ته ننوځي او د پایلو د اعلان ګراوګان نیول د افغانستان ستونزه نوره هم زیاتوي. ورسپانه وړاندیز کوي چې ښکیل لوري باید د ټاکنو پایله ومني او په هغه څه چې له وړاندې هوکړه کړي پخلا شي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کونړ ولایت د سرحدي سیمو اوسیدونکي وایي چې د ویزې او نورو محدودیتونو له کبله د ډیورن کرښې بلې غاړې ته له خپلو عزیزانو سره تګ راتګ ورته ګران شوی دی. دوی وایي امنیت د اغزن سیم په لارو کې د ماینونو په فرشولو او د ولسونو په جدا کولو نه ټینګیږي. روحله انوري او د موضوع نور تفصیل.
د کونړ اوسیدونکي وایي پخوای په اسانه د ډیورن کرخې دواړو خواو ته تګ راتګ او د یو بل په مړی ژوندۍ کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستان د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه لګولي او د ویزو په ورکړه کې یې سختي راوستي، له دوی هر څه پاتې کړي دي. قاری عبدالواحد وحدت او قیام الدین وایي
کلونه وشول چې لارې بندې نواپاس او دغه خلار بند د اورتاغه طرفونه چې کوم دي ټول بندې، نو موږ هغه یو قام یو غم د یو درد دی. نو په دې کې موږ ته ډېر ستونزې او تکلیفونه دادي چې هغه هلته بند پاتې دي، موږ دلته بند پاتې.
لارې موږ ته کمې بندې شوي دي، ویزم په اسانه باندې نه ملاویږي غریب غربا خلکو ته. دغه پاس او نواپاس دا لارې بندې دي، نو دواړه طرف ته مشکل دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاصې شي. اخوا او دی خوا دواړه طرف ته یو خلک دی، رشتہ داری لري، یو بل سره تګ راتګ لري. موږ هله د حکومت نه داده چې دا لارې موږ ته خلاصې کړي.
دوی وای پخوا به د نواپاس غاخي کندو بنشي او دوکلام للارو هر ورځ په لسګونو موټرو او په زرګونو کسانو تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس دا ټولې لارې شاړي پرتې دي. خلک وایي د فرضي کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه سره په اغزنو سیمونو او نورو کارونو نشي جدا کېدی. د کوزي پښتونخوا د باجوړ اوسیدونکي مولوي خانزي بوایي د لارو بندېدو او د حکومتونو د سختو پالیسیو له امله یې د کونړ اوسیدونکو سره اړیکې کمزوري شوي او سوداګري له منځه تللې ده.
دا تاریخی لارې دي، زمنګ مشران و په دې لارو باندې تجارت کو، کاروبار کو، کابل مزار تر سمرقند بخارا پوری. دغه لارې د کاروبار لپاره، د تګ راتګ لپاره په هر شکل باندې تړل شوې دي. اته پیسه د ولس د غریبۍ د خوارې د لاسره دي. سیمینه بار د ملک په نورو خرونو کې خواري مزدوري کوي، چې دغه تجارتی لارې چې دادی کولاو کړې شي، باغی ته د پاسپورت نه هم استثنا ورکړې شي د تګ راتګ لپاره.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل دوی نه غواړي چې د کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا شي، او اوس یې بیا کوښښ پیل کړی چې د نواپاس او دوکلام لارې پرانیزي.
پاکستان حکومت او دولت دواړه مصمم دي چې هم په دوکلام کې لارې پرانیزي، هغوی دپاره په ټولو مسایلو بوخت دي چې لازم دفترونه شعبې چې دي هلته جوړې شي، په دغه نه مصروف دي. امنیت شورا، وزارت خارجات او خپلو نورو ادارو ته موږ ته مسؤلیت سپارلی ده. هم د دواړو لارو د خلاصولو تصمیم ده، هم د دوکلام او هم د نواپاس.
د ولسی وګړو په څیر د نېشنل پارټۍ او پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر مشرانو هم د پاکستان لخوا دغه سخت دریز غندلې او ترې غوښتي چې د افغانانو پر مخ دې لارې نه تړي او خلکو ته دې اجازه ورکړي چې بې پاسپورټ او بې ویزې سفرونه وکړي. دوی وایي د خلکو په جلا کولو، د دروازو په بندولو، د اغزن سیم په غځولو او په لارو کې د بمونو په خښولو امنیتي ستونزې کمیدی نه شي بلکې سوا کېدی شي. تر اوسه د پاکستان چارواکو د خلکو د یادو ستونزو د حل کولو او د افغان حکومتي مسؤلینو لخوا د لارو د پرانستل کېدو د خبرو په اړه څه نه دي ویلي.
د غرمې دولس بجې او دیر